امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
جمهور رئیس ټرمپ شمالي کوریا ته بیا خبرداری ورکړ چې وړومبی نظامي گزار ونه کړي. په افغانستان کې د ناټو د ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په ننګرهار کې ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي، او ساینس پوهان دې ته ورنږدې شوي دي چې د خوږ د بدن سالم عضوع د ناروغ انسان په بدن کې ولګي. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي چې د ننګرهار په ولایت کې په هوایي بمباریو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د حکومت مامورانو د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویلو چې د هسکي مینې په مربوطاتو کې په دوو هوایي بمباریو کې د ښځو او ماشومانو په شمول شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي چې اته تنه د یو کورنۍ غړي وو. د هسکي مینې ولسوال سازبلي امریکا غږ ته ویل دغه ډله خلک چې په یو پیکاپ موټر کې سپاره وو په لاره کې پرې بمباري وشوه. خو په کابل کې د امریکا د پوځ یو ویان باب پورټمن د حکومتي چارواکو ادا رد کړه او تاکید یې وکړ چې وژل شوي کسان د هغه په وینا ملکیان نو وسلوال جنګیالي وو چې د هوا نه څارنه کېدله. ملګري ملتونه وایي چې سږکال 1100 ملکیان د افغانستان په روان جنګ کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي چې په شمالي کوریا کې د خطرناکې وضعې په باب غواړي د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په تلیفون وغږیږي. ټرمپ د جمعې پر شمالي کوریا ته بیا خبرداری ورکړ که په ګوامې ورنبه گزار وکړ د امریکا پوځ د هغه په وینا ماشه په لاس چمتو دی داسې سخت ځواب ورکړي چې مخکې به یې چا مثال نه لیدلی. د ګوام ټاپو له شمالي کوریا نه 3300 کیلومتر لري پروت دی او د امریکا د هوایي قواو یو غټه اډه پکې پرته ده. شمالي کوریا ګواښ کړی چې د ګوام د سمندري اوبو دننه به د منځني واټن څلور توغندي وار کړي. ټرمپ ویل چې کیم جانګ اون به په خپل عمل ډېر پښیمانه شي او هیله لري چې بله لار به غوره کړي. ټرمپ دا خبره وروسته د هغې وکړه چې چین اعلان وکړل که شمالي کوریا د امریکا په خاوره ورلومبی ګزار وکړي او امریکا یې ځواب ورکوي موږ به بې طرفه پاتې شو. خو امریکا او جنوبي کوریا که په ګډه حمله وکړه او جنګ یې شروع کړ او مقصد یې د قدرت نه د کیم جانګ اون لرې کولو، د چین د خلکو د ازادۍ پوځ به د شمالي کوریا په ملاتړ په جنګ کې شامل شي. دا مطلب د چین دولتي ارګان ګلوبل ټایمز ورځپاڼې په یوې سرمقالې کې چاپ کړی چې د واکمن کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې دریځ څرګندوي. د بلیک واټر په نوم د یو امریکایي خصوصي امنیتي شرکت پخوانی رئیس اریک پرنس وایي چې د افغانستان لپاره یې پلان د یو وایسرای یا نائب الحکومه د ټاکلو د وړاندیز مقصد هلته د یو امریکایي نائب الحکومه ټاکل نه دي، بلکې د امریکا د ټول ملکي او امنیتي پروګرامونو لپاره د یو واحد مسؤل ټاکلو. هغه امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل چې افغانستان زما لپاره نوی نه دی. د پرنس د پلان په جزئیاتو کې راغلي دي چې د ملي اردو د هر یو کنډک سره به شپږ دېرش قراردادیان ګمارل کېږي چې یو ځای به ورسره اوسېږي، مشوره به ورکوي او که اړتیا ولیدل شي جنګ به ورسره کوي. د بلیک واټر وسلوال ملیشا په 2009 میلادي کال کې په بغداد کې د 1400 ملکي عراقیانو په وژلو تورن شوي دي. ساینس پوهان اوس دې ته ورنږدې شوي دي چې د خنزیر یا خوږ یو سالم غړی د یو ناروغ انسان په بدن کې د جراحۍ د عملیات لارې ولګوي، په شرط دې چې د اعضا د نه قبلولو ضد دوا یا انټي ریجکټنګ ډرګ خوړلی. کله چې د امریکا د هاروارډ د پوهنتون ساینس پوهان په دې بریالي شو چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره جین ایډیټنګ یا د جینیټیکي شفرونو د بدلولو پروسه بشپړه کړې، په راتلونکو څو کلونو کې شاید چې د یو ناروغ انسان په بدن کې د خوږ د اعضاو لګول د دې سبب شي چې د هغو ناروغانو علاج به ممکن شي چې د بدن د یوې بېکاره شوې اعضا له بدلولو نه سوا بله چاره نه لري. معمولا د ضرورت په وخت روغ انساني اعضا کم مندل کیږي. دې پروسې ته د طب په لهجه کې زینو ترانسپلانټیشن یا د یو حیوان نه د یو انسان بدن ته د بدن د غړي انتقالولو پروسه وایي. امریکایي او برتانوي ساینس پوهانو په کائناتو کې څلور نوې سیارې کشف کړي دي چې یو څه ځمکې د کورې نه غټې دي او څلور واړه له یو ستوري نه ګرد چاپیر ګرځي چې ښکاره په سترګو لیدل کیږي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سانتا کروز او د برتانیې د هارتفورد شیر د پوهنتون ساینس پوهانو دا نوې سیارې چې ځمکې نه 12 نوري کلونه لرې موقعیت لري د یوې پرمختللې او حساسې آلې په مرسته وموندل چې په فضا کې د هرې سیارې د وړانګې یوه ډېره کوچنۍ ذره هم ورنه نه خطا کیږي. جمهور رئیس اوهورو کینیا تا بیا د کینیا د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. د حکومت مخالفانو اعلان کړ چې د انتخاباتو نتیجه نه منهي ځکه چې لاسونه پکې ول شوي. د انتخاباتو کمیسیون د جمعې پر ورځ ویل چې کینیا تا په سلو کې 45 او مخالف 44% رای ګټلې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. افغان ځواکونو له هم د سریپور ولایت د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو عملیات نه دی پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دې سیمه کې د خپلو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یې هوایي او د شپې بریدونه ترسره کړي. د وسلوالو لخوا د میرزا ولنګ د ملکي وګړو د وژلو د غندنې لپاره په کابل کې د همبستګۍ ګوند لاریون کړي. طالبان وایي ملکي وګړي نه دي وژلي. پامکری په دې حق له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سریپور ولایت د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو پراخ عملیات لاندې پیل شوي. خو دغه وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري د وینا له مخې تېره ورځ د میرزا ولنګ په سیمه کې هوایي بریدونه شوي چې له امله یې شل وسلوال طالبان وژل شوي.
چې په هغې کې نورالهدا په نامه باندې چې په قاري احمدي مشهور دی هغه د ځانمرګي بریدونو تنظیم کوونکی و، هغه هم د شپږو نفرو سره وژل شوی دی. د کلکتا تاوا بندې شیران او د داری په داخل سیمو کې زمونږ عملیات پرون و دغه کسان وژل شوی دي او زمونږ عملیات خدي بد نه دي.
خاغلی وزیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په میرزا ولنګ کې افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو سربیره افغان ځانګړو ځواکونو له خوا د شپې عملیات هم پیل شوي، خو پراخ عملیات لاندې دي پیل شوي. وسلوالو طالبانو د تېرې شنبې په ورځ د سریپور ولایت د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمه له یوې سختې جګړې وروسته له افغان ځواکونو ونیوله. د سریپور ولایتي چارواکو د ادعا له مخې طالب او داعش وسلوالو د دې سیمې د نیولو وروسته تر 2500 پورې ملکي وګړي وژلي او په سلګونو نورې برمته کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د دغې ډلې د وسلوالو لخوا په میرزا ولنګ کې د ملکي وګړو وژل په کلک رد کړي او ویلي دي چې یوازې 8 تنه سیمه ییز پاسون کوونکي وژلي دي. دا چې په رښتیا په میرزا ولنګ کې څه پېښ شوي تر اوسه لا د دغې سیمې څخه په خپلواکه توګه رپورټ نه دی ترلاسه شوی، خو افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما مشر تدابي چې یما ماتو او د افغانستان لوی څارنوال د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنې کړي دي. مشر ویلی چې دغه ادارې لخوا د پلټونو پیلې به د افغانستان خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی هم د پنجشنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته وویل چې په میرزا ولنګ کې بشري ضد جنایت ترسره شوي دي.
ما و همکارایم آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق را اعلام میکنیم.
خاغلی حمیدی ویل زه او زما همکاران د پراخه دقیق او جدي پلټونو د پیل اعلان کوو. لومړني رپورټونه دا ښیي چې په دې پیښه کې د بشر پر وړاندې د جنایت عناصر پکې وجود لري او د نړیوالو جدي جنایتونو یوه پیښه ده.
جدي بین المللي هست.
د وسلوالو طالبان لخوا د سید د ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د نیولو وروسته د دغې ډلې لخوا یو شمېر کسان وژل چې افغان حکومتي ملکي وګړي یې دی. په روانه اونۍ کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د مدني ټولنې د غړو او سیاسي ډلو لخوا د غونډو لاریونو په ترڅ کې غزل شوي دي. د دې غونډو په لړ کې د کابل په شاهدو کې د افغانستان د همبستګۍ حزب د یو لاریون بندوبست کړی و. لاریون کوونکو ویل چې که خلک په خپله راپورته نه شي نو د میرزا ولنګ پیښه د افغانستان په هر ځای کې تکرارېدی شي. د دې لاریون یو ګډون کوونکی زوایا ویل چې خلک باید خپل غم په خپله وخوري ځکه حکومت د خلکو د غم د خوړلو توان نه لري.
غواړو چې دغه بدبختۍ څخه راوځو او زموږ نور نه غواړو چې زموږ هر سیخ هیوادوال وژل شي او زموږ میندې کونډې شي او زموږ بچیان بې میندې شي.
د دغه حزب یو چارواکي سیلی غفار په خپل سرګندونو کې د بلخ والي عطامحمدنور جنرال عبدالرشید وسب او حاجي محمد محقق ترمنځ د نوي جوړ شوي ائتلاف په ګډون په ټولو سیاسي ډلو خوځښتونو باندې هم انتقاد وکړ چې د میرزا ولنګ د قربانیانو په ژغورلو کې پاتې راغلي او حتی دغې پېښې د قربانیانو سره یې خواخوږي هم نه ده څرګنده کړې. میرمن غفار وویل چې خلک باید خپل غم په خپله وخوري او دا ځکه چې د هغې پر وینا بهرني ځواکونه هم د دغسې پېښو څخه چې د افغانستان په یوه خوا او کله بله خوا کې پېښېږي خلک نشي ژغورلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی چې بشري مرستې په زرګونو عراقیانو ته رسولې دي. نور تفصیل د خبريالي لیزا شلاین پر رپورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وايي په مخ کې پراته تابعي په خاصه توګه په لویدیز موصل کې ډېر ستره ده. حکومتي ارقام ښیي چې تقریبا 9000 تنه دغه ویجاړې شوې سیمې ته راستانه شوې دي. یو ان ایچ سی آر نو وايي د حکومتي قواو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ په میاشتو میاشتو خاري جنگ کې د زاړه ښار د سخت تباهۍ په نظر کې نیولو سره سرپناه ډېره زیاته ضرور ده. یو ان ایچ سی آر نطاق اندري ماهیسچ وايي ماینونه نه چاودیدونکي او نورو موادو د اوسیدونکو لپاره په خاصه توګه ماشومان ته سخت خطر پیدا کړی دی. د څرګنده کړه چې د ماین پاکۍ کوششونه روان دي چې د هغو خلکو لپاره خار محفوظ کړي چې بیرته ورته راستنیږي. ماهیسچ وايي
But given the magnitude of the problem, clearance work to remove all explosive hazards could take a very long time. Returning families also face challenges in accessing basic services and utilities. Accessing water, electricity or fuel in parts of Mosul can be difficult and very expensive.
مګر د ستونزو د پراختیا په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې د مان پاکۍ کار ډیر وخت ونیسي. راستنې شوې کورنۍ د اساسي خدمتونو او د نورو اسانتیاو په برخه کې پوره ستونزې لري. د موصل په ځینو برخو کې د څکلو پاکې اوبه، برېښنا یا تیل په مشکل سره پیدا کیږي او که پیدا هم شي قیمتونه لوړ وي. په داسې حال کې چې د موصل په سر جګړه پای ته ورسېدله، ماهیسه چې دا مانی چې د امنیت او حفاظت ضمانت نشي کېدلی. د امریکا غږ ته وویل یو ان ایچ سی آر د بې ځایه شوو خلکو په باره کې د حکومت سره په دې او نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. ماهیسچ بیا وايي
Addressing the issues of retributions, addressing the reports of revenge attacks and also the issue of collective punishment is something that we have also seen the families or relatives or people having relation to
د غچ اخستنې د موضوعاتو غم خوړل، د قصدي حملو غم خوړل او همدغه راز د ټولنیزې سزا موضوع هم داسې یو څه دی چې موږ هم لیدلی ده. په کورنۍ وو یا خپلو خپلوانو باندې ګمان کیږي یا فکر کیږي چې د یو بل سره خواخوږي لري، نو دوی ته سزا ورکوله کېده. د عراق حکومت راپورټ ورکړی دی چې تقریبا 90% کورنۍ چې د جنگ په وخت کې له ختیځ موصل نه تښتېدلې وي بیرته راستنې شوي دي او مرستې ته به ضرورت ولري. فکر کیږي چې د لویدیز موصل په نسبت په ختیځ موصل کې تباهي کمه پیښه شوې ده او یو ان ایچ سی آر وای په ختیس کې ژوند په مدار عادي حالت ته راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان آی او ایم هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې به له وخته جنگ ځپلی سوریه ته ستانه نسی، ځکه چې بیا ځای سوي خلک خپل کورونو ته بیرته ستنیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دی.
د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان په راپورټ کې راغلی دی چې د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې څه باندې 65,000 بې کوره شوي سوریایان خپل کورونو ته ستانه شوي دي، چې تقریبا په 2014 کال کې د بیرته ستانه شوو کسانو د ټول شمیر سره برابر دي. د آی او ایم نطاقه اولی ویا هایډن نوای اکثره دغه خلک په عین وخت کې راستانه شوی دي، مګر دا ضرور نه ده چې په خپل خوخه محفوظ یا په دوامداره توګه راستانه شوی وي. هایډن نوای
As the security situation changes in different parts of the country, displacement can occur again. As we noted in the number of people who are displaced this year, which is over 800,000, some people are being displaced for the second or third time.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي شرایط بدل شوي دي او بې ځای کېدل بې واقع کېدای شي، لکه څنګه چې تاسې ولیدل په روان کال کې څه باندې 80,000 کسان بې ځای شول او ځینې د دوهم او دریم ځل لپاره بې ځای شوي دي. راپورت وای اکثر خلک خپل کورونو ته راستنیږي. 40% دننه په هیواد کې بيځه شوې دي، په داسې حال کې چې 14% له ترکیه، لبنان، اردن او عراق نه راستنیږي. په دغه راپورت کې راغلي دي چې اټکل کې له درونه دوه برخې د حلب له ولایت نه راستانه شوې دي، نورې د ادلیب، هما، رقا او دمشق د شاوخوا سیمو نه تللي دي. هایدن انوای خلک د خپل پریکړو په باره کې چې کورونو ته بیرته د ستنېدو په باب کړی دي بیلابیل دلیلونه وای. هایدن ان بیا زیاتوي
They're going back with the hope that they can stay to protect their property and engage in a better, improved economic situation or protect themselves if they're leaving because of the area that they're leaving was less secure of the place they originated from.
دوی خپل کورونو ته په دې هله راستانه شوې دي چې پکې ووسی یا وژغوري او په خو او اصلاح شوي اقتصادي حالات کې برخه واخلي، یا که دوی له سیمې نه وځي نو دوی به خپل ځانونه وژغوري چې د هغو ځایونو په نسبت چې دوی پکې پخوا اوسېدل لږ محفوظ دي. ځکه نو موږ وینو چې خلک هیله لري د اوږدې مودې لپاره پکې ووسیږي. هایدن نوای بشری سازمانونه دا مني چې سوریه ته په ډله ییزه توګه د خلکو د راستنېدلو لپاره لا وخت نه دی. دا وای سوریه لا محفوظه نه ده او کومې سیمو ته چې خلک راستانه شوي دي په هغوی کې اساسي خدمتونه درک نه لري. دا زیاتوي چې IOM سوریایان نه تشویقوي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په یمن کې د کولرا ناروغي په زورګونو خلک ناروغه کړي او ګڼ شمیر یې د مرګ شیبه شماري. اکثره یمنی کلیوال صحي کلینیکونو ته په لاره کې چې د ډاکټرانو لخوا ورته مجاني واکسین کیږي د ناروغۍ له امله نه رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د سرسلیب کمیټې د یمن له مقاماتو سره د دې ساري مرض د مخنیوي هلې ځلې کوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
سلهاو ناروغان په پرله پسې ډول د یمن د شمالي ولایت هجا، بانی او هیدان د بیوزله سیمو نه صحي مرکزونو ته ور روان دي.
صحي مرکز د سړیو، ښځو او ماشومانو نه ډک دی. د هیدان سیمه د مرض له امله په همدغه حال کې ده.
یمن چې د کورنۍ جګړې له امله هم سخت ځپل شوی دی، اوس د ککړو اوبو په نتیجه کې چې د باران د ناپاکو ساحو او کثافاتو نه دغو سیمو ته رسیږي ناروغۍ خپریږي. باغونه هم په همدې چټلو اوبو خړوبیږي او د حکومت د هغو روغتیایي وزګارو مامورینو د لاسه چې معاشونه یې نه دي اخیستي دا هیواد یې د کولرا د مرض په مرکز بدل کړی دی.
هغه سهار وختي ناروغه شو، موږ کلینیک ته یووړ او په لاره کې یې ډېرې کانګې کولې. کلینیک ته په رسېدو هماغه ورځ یې سا ورکړه، دا هر څه د سترګو په رپ تېر شو.
ملګري ملتونه او نړیوال خیریه سازمانونه وایي دوی دې ته حیران دي چې دا مرض څنګه په سرعت خپریږي. د سره صلیب د کمیټې په وینا په هارو یو سلو شلو یمنی خلکو کې په یو د شک دی چې د کولرا په مرض به اخته وي.
که د کولرا د سرایت له اړخه وګورئ تاسو وینئ چې دا مرض نوي په سلو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله خپریږي او خصوصا د کاریزونو د اوبو له امله خپریږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د تیر اپریل میاشت راهیسې تر اوسه شاوخوا 2000 کسان مړه شوي دي او 400,000 نورو باندې شک دی چې د کولرا مرض ولري. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې 2 میلیونه داسې خلک شته دی چې د خوراک دپاره څه نه لري او په دې کې 2 میلیونه یې بالکل خوارځواکه دي. شاوخوا 4.5 میلیونه نور اصلا پاکې اوبه او صحي چاپیریال نه لري. دا وضعیت څارونکي وایي تر څو چې د یمن خلک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا نه کړي د کولرا خپرېدل به په همدې سرعت دوام ولري او دا د روانې جګړې په جریان کې یو ناممکن کار ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
تر نن ورځې تور جړې یو ډول میکروبي ناروغي ده چې ورته هپاتایتس هم ویل کیږي. د دې ناروغي په باره کې موږ په لندن کې د ډاکټر امان شمس چې د اینې یا ځګر د ناروغي متخصص دی پوښتنه کړې چې نه څه ډول غړي دي او څه ډول حیاتي دندې په غاړه لري. هغه وویل
ینه دی هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه دی په نس یا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډېر حياتي وظیفه په غاړه لري. یو هم د هغه وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو، په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل دی نه لري، جدیت ونه لري، په یعنې کې انسان بې هوښه کېږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي، هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي، خصوصا هر هغه مواد چې موږ تاسې د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي، که دواګانې دي، که هر څه مضر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه یې تصفیه کوي، پاکوي، د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسیږي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایروسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی ډی او ای ده، خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای سي، خو د تور جړې د علایمو په حق له هغه داسې وویل.
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده، د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا دی 50000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې. هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل باندې اخته شي، هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړې پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن دردي. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا ورسته په ځینو کسانو کې، ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه سوله، بیا په هغو صورتو کې کوم عراسې منځته راځي، هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي، زیړی ولري یا ژیړی ولري، له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغی یا عصبی مخشوشتی ها رو پیدا سی، دقیقه هغه هغه نهایی وقته.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور جری د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل:
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې هغه واکسین لري. د واکسین استعمال سي ده هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جری ناروغ ولري، دی هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور جری اخته شوي او یا میړه ورباندې اخته وي، دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره په څنګ کې هغه مورانی خصوصا ټول حامله شزه دي، ما خو به توصیه ټول حامله شزه ته دای چې ولاړ شي خپل وینه، چې په افغانستان کې هپاتایتس بی ډیر زیات عام ده، وینه معاینه کړي. که چیرته دی هپاتایتس یا دی تور جوړی ناروغي ولري، څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي. که چیرته واکسین ورته ونه ولګول شي، نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي. نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصیه ده چې باید واکسینونه ولګي، ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سر و کار لري، د غولوینو سره، له معایاتو سره. اوله خبره دا ده چې دوی ورباندې اخته کیږي، دومه خبره دا ده چې دوی بیا نور خلک ورباندې اخته کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې زرګونو ولسی خلکو د دولت په ملاتړ او د نوي سیاسي ائتلاف په خلاف غونډه کړې ده. دوی اوسنۍ دولت بې بدیلت بللی او خبرداري ورکړي چې څوک دی د تخریب هڅې نه کوي. خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه په دې حقله رپورت لري.
په دې غونډه کې شاوخوا 2000 ولسی خلک راټول شوي وو. د دوی په وینا د دولت زید ائتلافونه په اوسنیو حالاتو کې نه یوازې د ستونزو په حل کې مرسته نشي کولای، بلکې حالت لا بحراني کوي. د پوهنتون استاد امیر بهیر په مزار شریف کې د دولت خلاف تازه جوړ شوی سیاسي ائتلاف ته په اشاره سره وویل چې ځینې بهرنۍ کړۍ نه غواړي په افغانستان کې پایدار سوله او پیاوړی نظام قائم شي.
نظام د یوې ډلې نه ده، نظام د اشرف غنی نه ده، نظام د عبدالله نه ده، بلکې دا نظام یو سیاسي حاکمیت دی چې اولس اشرف غنی ته ورکړی. مونږ د نظام ملاتړ کوو. هغوی چې د دې نظام په وړاندې خنډونه جوړوي، په وړاندې توتیه کوي او په وړاندې دریږي. موږ د هغو سره مخالف یو.
شاوخوا لس ورځې مخکې په مزار شریف کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، د بلخ ولی عطا محمد نور او د اجرایه مشر مرستیال محمد محقق د نوي سیاسي ائتلاف اعلان وکړ. د خوځې غونډې بل ویناوال محمد خان نیازی دا ډول ائتلافونه د شخصي ګټو پالونکي او ظاهرا په لوی لاس د اوسني دولت د کمزوري کولو په معنا او بلل.
زما او ستا هغه ورونه چې نن مخالفتونه کوي دغه کوم ورځ تاسو لیدلی شئ، یو غریب کره ورغلی دی، یوې کونډې د یوې مور د یو بچي پوښتنه کړې، خالي د ځان لپاره په لسګونو زره ډالر یوه دریشي جوړوي. کله چې انقلاب هم جوړوي زه وایم چې دا کوم دا کوم چې وی ګورې فقط د چور لپاره کار کوي، یعنی د افغانستان د نامنی داخلي منابع همدغه زموږ غرونو زمن دي او دوی د بل چا د پیسو لپاره بار وړي.
د خوځدغې ولسی غونډې د ملي یووالي په حکومت کې شته ستونزې هم د اندېښنې وړ وبللې، خو شته نظام یې بې بدیله وباله. یادې راټولېدنې ده په خبرو کې دیني عالم قدیر الله پر افغانانو د یووالي غږ وکړ. د له خلکو وغوښتل چې له دولت څخه د ملاتړ تر څنګ د ستونزو په هواري کې له مرکزي دولت سره مرسته وکړي.
کوم ولس چې هغه د مذهبي او اسلامي تهذیبي مقرراتو څخه هغه خالی وي هغه فلاح کامیابي نشي حاصله وای. کومه جمعه کومه ټولنه چې هغې کې وحدت اتفاق نه وي هغه خپل هدف ته نشي رسېدله.
په همدې حال کې دغو راغونډو شویو ولسي مشرانو له مرکزي دولت نه هم وغوښتل چې د عامو خلکو په ځانګړي ډول د خوستوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ د خپل حق تېرېږو نه، نه سفیر لرو، نه وزیر لرو، نه ولی لرو، نه معین لرو، د نظام ملاتړي یو، د حق طرفداران یو، علمي کدرونه لو، د ماسټر ډاکټر قومي مشران لرو، علما لرو، خپل حق درنه غوښتونکي یو، دا نه در بخو او په دې معاملې هم نه کوو.
د نوی جوړ شوي سیاسي ائتلاف غړو د ملي یووالي حکومت پر مشرانو تور لګولی چې واقعي انحصار کړی. دوی ویلي دي چې له همدې کبله د هیواد روان وضعیت د ګډوډۍ خواته تللی، خو څېړونکو بیا دغه ائتلاف پر غړو نیوکه کړې چې دا د خپلو شخصي ګټو او دولتي موقفونو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پریکړه جدي نه نیسي چې له روسیې څخه د امریکا په سلګونو ډیپلوماتیک پرسونل وباسي او وایي دغه اقدام به امریکا ته پوره پیسې بچت کړي. د امریکا ژ خبریال مایکل برون په دې باره کې رپورټ لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي واقعا پوتین مرسته وکړه. ټرمپ زیاتوي،
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of a large number of people because now we have a smaller payroll. There's no real reason for them to go back. So I greatly appreciate the fact
that walama chala hagana manana wakrama zakamun koshish kawo che da tanfaganu da mustahaqo kasanu list kam kro او تر کومه حده پورې چې د ما پورې ارتباط لري زه ډېر ممنون یم چې هغه ډېر کسان وویستل، ځکه اوس به موږ د تنخواګانو د مستحقو کسانو وړوکی لیست ولرو. د دوی لپاره دلیل نشته ده چې بیرته ولاړ شي، ځکه نو حقیقت دا ده چې زه قدردانی کوم چې دوی زموږ د تنخواګانو د مستحقو کسانو لیست کم کړ. موږ به ډېرې پیسې سپما کړو. سپینې ماڼۍ سمدستي د جمهور رئیس په وینا باندې تبصره نه ده کړې. په ټرمپ باندې انتقاد کېږي چې د روسیې په خلاف جدي دریځ نه غوره کوي. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د خپرېدو نه وروسته چې روسیې په کمپیوټري حملو او نورو وسیلو سره په 2014 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، د روسیې 15 ډیپلوماتان له امریکا نه وویستل او په امریکا کې ورله دوه مرکزونه وتړل، نو له دې نه وروسته توقع کېدله چې پوتین به د امریکا د سفارت او قونسلګرۍ ډیپلوماتان له روسیې نه وباسي. ماسکو دغه رپورټونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.